میرسیم به پایان مجله خبری امروز. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید. بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو در زده رادیو یو بی بلخ پروانی ته بیا هم هر کلی درته وایم. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه اوري چې وای په افغانستان کې د جګړو دوام خوشینه کړی دی. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی وایي هیلمند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. او د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن بری رسما تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی وایي هیلمند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلې ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغه چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلامشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دوهمه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هیله وښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې د جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون نوښته په یو ټویټ کې وویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یو راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 وسل ملکیان وژل سوي دي او تر 3800 ډېر نور ټپیان دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د موظف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی وو.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په قضیو کې له یو څخه تر څلور کلو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولای سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلازه د ایرادو لري. د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن بری رسما تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رایې دیموکراتانو وګټلې، د جو بایدن د الیکټرال کالج رایې څه باندې 200 ته ورسېدلې او دا هغه شمېره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګري یو اجرایي ګام دی خو سرکال له دې کبله ډېر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. په قبایلي سیمه او شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرې لچاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته یا غم هم راوړی دی کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وایي د امان الله په نوم دغه کس د یک شنبه په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سو چې پولیسو په یوه مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وبله. د ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وځړول سو. د هغه اصطلاح ده چې ایرانی د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکرولو د هڅو قضیو ته کاروي. او د ترکیې چارواکي وایي یولس کسان د جاسوسۍ او د یوه ایراني جلاوطنه د نیولو په شک نیولی دي. د ترکیې پولیسو پرون وویل د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوې اونۍ دمخه داسې مهال ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطنه په استانبول کې لاده راکسو. چاب چې د حرکت النزال یا د الاهواز د ازادي بخښونکي عربي غورځنګ په نوم د یوې بیلتون پالې ډلې پخوانی مشر و په سویډن کې ژوند کوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته په سفر تللی و. دوستانو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړي شوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په سر کې به دا راپور واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اوربند وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل، له بده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بیغړی حبیبي سرابي د یکشنبه پر ورځ ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سي تود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوي او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې شي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازي ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنۍ زسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نور هلته ملکي تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي رسنۍ ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سفیله سلاو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کېږي، چون د خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی، تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقامو وړاندې کولو پرته په لغمان کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاري وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناتو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
دوستانو د وامر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ ویلي هلمند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي، او دا مو هم واردل چې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره د وقفه راغلی ده، او د دولت مذاکره کوونکی هیات نن کابل ته رسیږي. د دې موضوع په اړه نور تحلیل به د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړ پوړي سلاکار نبی مستاق صاحب سره وکړو چې همدا اوس را سره د خبرونې کې دی. مستاق صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د دولت مذاکره کوونکی هیات نن کابل ته رسیږي. ورستاس خبرو چې دوی به له کوم وړاندیزونو سره راسي، او څه وړاندیزونه به ولري چې دغه په اړه د حکومت او نور سیاسي قشرونو سره مشورې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دوی ته راغلي دي مشورې لپاره راغلي دي. دوی ته طالبان سره دوه نیمې میاشتې په طرز عمل باندې کار وکړو، یو سره یو پیژندل. طالبانو خپل دویشت فقریزه غوښتنې حکومت ته ورکړي، او حکومت اتویشت فقریزه غوښتنې طالبانو ته ورکړي. په دې چې اوس باید اجنډا جوړه شي د افغانستان لپاره، د اجنډا کې باید لومړی په موضوع چې ورباندې فیصله وشي هغه اوربند ده، تر څو جنگ ختم شي او په آرامه حیاتونه کینی او خبرې سره وکړي. خو د طالبانو په لست کې اوربند اوومه نمره ده، نو په دې باندې به خبرې کېږي، او دلته په کابل کې به ورته مشوره ورکول کېږي چې دا خبرې پس له دې په څه ترتیب سره په مخ بوزي.
بله، په چیرې مسایلو له وړاندې موافقې سوي دي پرته له دې طالبانو کوم بل وړاندیز ورته نه درلودی چې دوی هم یوه غوښتنه ولري چې افغان حکومت ته وړاندې کړي؟
نو په د دوی وشتو موضوعګانو کې چې دوی وړاندې کړي دي، هغه څه چې دوی غوښتلي دي هغه پکې شامل دي. یوه مهمه موضوع د اوربند نه وروسته چې هغه باندې به خبرې وشي، د نوی اسلامی حکومت جوړول دي. افغانستان خو یو اسلامی حکومت ده، او په دنیا کې هم و 50 نور اسلامی حکومتونه دي، نو په دې باندې به بحث وشي چې موږ څه رقم ته اسلامی حکومت غواړو، او چې څو دواړو خواوو ته د قبول وړ وي.
ډېر زیاته مننه کوم د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړ پوړي سلاکار شغلې نبی مستاق کورمودان چې زموږ سره خبرونه کې برخه واخیسته. دوستانو تر ویلند وقفه وروسته به خبرونه ته ادامه ورکوم.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې بل اسمت څارونځ خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان پر مسایلو څه تبصره کړې دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړي چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخاوني ولې شي؟ په امریکا کې دا موضوع لدی کبل اوس زیاته مطرح ده چې اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي، او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. د مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندېښمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 پښان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفاده متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما له لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و، او هماغه مهال دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژي د یو شرکت له لوري چې اجرایی رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زیدی د ټکنالوژۍ له لارې له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژۍ کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې مایلونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډېر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې که د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم عام ولس د ماین له خطره وژغورل شي.
زموږ غږ ازادي رادیو ری دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار و د ماښام تر روبه جو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي، په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره وورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب چمتو کرده.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجله دا غنمو یو ځل بیا په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تنه یوه دې جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا دیونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدوهم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لند کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو کام راوړی تا ته، هغه کام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه کام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتیل شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته د ورو پیژنده لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کوو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د خوا پکتیا، خوست، په دغه سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دغه خالونه به یا به زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده که اومد به دی اساس ده زن خالونه بیر ستایل شویدی خال پا پلاو کلاو رانیدی تا پا که جور کرد ده غاخونو پر هارونه خال ده دی روز و منز که کیه خود لکه پاچه چه پاس پا تخت حکم کبینه خال ده روز و پا منز ایفه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخده ایفه پا شکاریگی نره لقه وطنونه او خال فقیر مخد زیارت دهی خال فقیر مخد زیارت دهی تانه را یروز دی جانده و لار دینه او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال واه خبر ده نکرم ناغه براک لده سرکو و شون و سرونه به دی اساس پو خواه وقت که ده خالونو ارزخت زمنگل تاسو پولیسی عدد که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا ایر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی کیگی پا تندی زن یا همشون رو شنه کبلا او لکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای تو کی چی وینور نراشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوخ دی پاره وایی
خود داغا بعضی خیزی مثلا بعضی اینجا نوکه با وحل پخوانه چا برزیل چی ناری خالده و چا بویل دست ده اینه زی به شاخونه ور کرد اغا بای کبالا سوزه ریشکه چی روش که والا اغا بای بس وزا بلا دیمخی بای پدا بوچلی موچلی و تکی که دستنی سر بای والا چا اغا مینی سی اینه و اغا با سر سوزه با گرده سو اغا با تکش نو و تشتین خال بس
اغا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنیوی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله باید نور میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې ترور ته ورغله په تندی خالونه کې هودل خو اوس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب و نه پوهیدل ما نه پوهیو هغه ما ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شوله تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده. زړه کې مو چوال مې د خال وه خو اوس شری خرنده باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زه ډیر وخت عینه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم.
پاد تورا خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1328 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورځپاڼې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو امارات په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خبرېدل، دو شنبه او چهار شنبه. د موقت ادارې لیجان نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
که ته راته وایې چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼې د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو د هغو په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی لپاره چې د ویش څانګې لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدیځ زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه سره ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډیر وو او د جنګ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته د رکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمن په صفت، نه څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېږدو نه، کمرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه چې خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي، چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نورم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي، چې دغه ټولو ته او ورځپاڼه ځانګړې کړه. خپل زه راغلم تقریبا واته کاله کېږي، دغه نام ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمی وي. په ځینې کې بیا برعکس سیاسي زیات وي، فرهنګي کمی وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی. خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاینس دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپل وزارت عرسوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه سوی ده او یا یو مطلب نشر سوی دی.
بل غو سره څه ډول چلند سوی
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد سوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول سوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دی د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول سوې چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
بل که په آخر کې دا راته ووایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
استاد شکرا.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوی شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نومې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پی روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو ځل کې مې سو ما ځنې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځنې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرې خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې همغه چاپ نه شول تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر پرې خولی
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو.
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس،
مړوم ژوندۍ شوم په دې تمه چې اوبه به وي وسته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو بس پینه لیچا دی ظالم نوم لیکم بیرته
جلان صاحب تاته بخپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا د دویم کتاب څنګه وا او د دریم څنګه وا یعنی هغه تو پیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تان د ځواني شیرونه وو هغه شیرونه اوس نه دي شاید بغو کې ما ډېر ستونزې لرلې په وخت کې شاعرۍ کې کوشش میکړې چې هغه ستونزې حل شي خو انسان د نیمګړتیاوې لري او په هلته زما زیاتره غزل او څلوریزې وې آزاد نظمونه دغه شیان ډېر کم وو اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربه چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل ما به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ته نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ته نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم
دغه تخنیکونه دي کنه یعنی ورسته مې په شیر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکی راوستلی دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایو ته کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کروله یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی وروسته را دخکاره شیجداش خیال خود تا پا یو پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اغا تخنیکونه میزده کردی دی اغا خیال بیر تتنو باسم چی ناز ما لتکرار سره نلگی گی خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اغا تکرار بزایی واچون
یو بل شیر گراتوه
غزل دی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تا واوختی شونډی د تاند پیغلتوب اور او رنگ تا واوختی وه د خکلا لونا څومره خکلی جنگ تا واوختی زما پر اتلو ټنډی د حسینو گینځی گینځی شوی زما پر اتلو ټنډی د حسینو گینځی گینځی شوی د هنداری ولې په یو رب کې زنګ تا واوختی او ته چې لاړې زه د خپل وجود کالته نن وتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی، خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړیم، د کلیوالې مینې پر وړیم، د کلیوال محیط پر وړیم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې، ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغه خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شیبه انځور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه ساه غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي، دا هر څه کیږي کس ما من خپل ساعت تیروم چکرې وها زبدې لډیر افغانانو سره معرفي کړم شوخه یې وکتل او وی ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم دا نو بیا د چا خبره دورهګه نیم افغان نیم بوسنیایی دی البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې ولا څه ووایم مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني بد نه دی ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوي او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی ما ته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست رویا په کټ کټ وخندل د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي ساعت ته مې وکتل بښنه مې ترې وغوښته زما بس راځي تر بیا قدمونه مې اوچت کړل بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم زوی مې ور را خلاص کړ په غاړه کې لاس را واچوه مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده هو ولې نن د دسمبر 24مه مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده بیا دواړو وخندل چرت ووهه نه والله حافظه مې کار نه کوي نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده ځان مې ورته کام را نه وست هو ولې نه ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم سره ومو خندل خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي البته دا ترې خوشاله وه د ډوډۍ په میز سره ناست وو ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده ډیره پریشانه معلومېده دا ځل ماشومان ورسره نه وو مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده ماشومان مې دولت رانه وړي زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي اوس نو د دوی په لاس کې دي خدای خبر چې چا ته به یې سپاري خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو
اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا ګلم د یو قام راوړې تا ته هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا ګلم د یو قام راوړې تا ته هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی د افغان په کاله بل سری لمبی دی جړاګان دی ویرونه جنازې دی دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي د قیامت ته وی ورځی پرمان دي اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده دل تویر د مرګونو دی وحشت ده هر ورځ غمل نشو قیامتونه رانړیږي پکې دنګ دنګ قیامتونه
دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږ ته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته، د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. شپیلی او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپیره شوه. لوی خدایه د اسمان دې رانسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یاد کانو خو باران را باندې وکا. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، که دښمن کتر به خرا باندې سور شي. دښمن
زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. شملہ غلط شملوی چپنر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپنر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپنر باندی وی لکا. او اوس په هر څه چګيږي اوس په هر جنا خوريږي اوس په هر څه چګيږي اوس په هر جنا خوريږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن
ہے وطن ہے وطن ہے ہے وطن